دوستانو ستړي مشه د ازادي رډیو د دې سات په خبرونه کې موزه اجملند نور هم کارانو سره هر کله کوم بس کوونند افغانستان د سولې په اړه د امریکا روسیه او چین د درې اړخیزي غونډې کوربه دي د مو د دې خبرونه د سر موضوع ده نن د اپریل 25 مله ملاریا سره د مبارزې نړیوال ورځ ده او نن په ملاوی کې د ملاریا پر ضد لومړي ځل لپاره واکسین وازمویل شو په دې موضوع هم ریپورت لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه واوري سالم احمد سالی دروري
زلمی خلیلزاد وسلوال طالبان په خلاینې تراو بلل په هلمند کې 1200 کیلوګرامه مخدره مواد نیول سوي په پاکستان کې د پولیو ضد واکسینې وکړونکې په ډزو وژل سوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړې چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې کال کړي زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې افغانان له تاوتریخوالي ستړي سي او نور د جنگ بدیدل غواړي شغلی خلیلزاد لیکلي طالبان وایي چې ورباندې په اجنډا کې نسته خو زموږ اجنډا سوله ده د خلیلزاد په خبره افغانانو کافي تاوتریخوالي لیدلې او د جنگ خاتمه غواړي زلمی خلیلزاد دا څرګندونه وروسته له هغې وکړې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی یاتیا یونما پرون په خپل راپور کې دولت پلوی ځواکونه په ورستیو درې میاشتو کې د زیاتو ملکانو د مرګ ژوبلې عاملانو بلل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا په هدف د څو هیوادونو په اووم سفر وتلی دی د افغانستان د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیز غونډې ته هیله مندي څرګنده کړې ده د امریکا روسیې او چین استازي نن په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي د سولې عالي شورا مرستیال بیان اسدالله زهیری ازادي راډیو ته وویل
انتظار ما این است که این کشورها
تمام مدد چې دغه برخوال هیوادونه او زلمی خلیلزاد په دغه غونډه کې هڅه وکړي چې جدي او کوټلي ګامونه واخلي او د سولې پروسې په چټکتیا او د بین الافغاني خبرو پیل کې د دغه هیوادونو هڅې په جدي او اساسي ډول مطرحي د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لري د افغانستان د ملي امنیت عمر ریاست وایي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو 1200 کیلوګرامه مخدره مواد نیول سوي دغه ریاست نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې ځانګړو قطاعت وایي په مرجی ولسوالۍ کې د انارګل په نوم د طالبانو د یو قمندان پر مرکز عملیات کړي دي ویل سوي چې په دغه عملیاتو کې 15 اراده وسایط وسلې او مهمات هم نیول سوي دي د ملي امنیت په اعلامیه کې ویل سوي چې لاسته راغلي مواد د تخنیکی ډلې لخوا په ساحه کې سوځول سوي دي وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي د کابل امنیت قمندانی وایي چې د کابل په یو خصوصي پانتون کې د چاودنې په نتیجه کې 15 کسان ټپیان شوي دي د امنیت قمندانی وایان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه نن سهار په جهان خصوصي پانتون کې وسوه مجاهد وایي املکونکي غوښتل چې مخدره مواد په پانتون په تشناب کې ځای پر ځای کړي چې خپل پرده وچاودیدل د دې پیښې په اړه د دولت کوم مخالف ډلې تفسیر نه ده کړی پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د ګزان یو پولیو ضد واکسین یو کارکونکي په ډزو وژل سوی ده پولیس وایي دو موټر سایکل سپرو کسانو نن په چمن کې د پولیو کمپاین پر ټیم حمله وکړه پولیس ویلي چې وژل سوی شزنه کارکونکي 15 کلن و او نسرین نومیدل چارواکي وایي چې د پولیو ضد کمپاین یو بل کارکونکي رشیده په پیښه کې سخت ټپي سوی ده دا پیښه په داسې حال کې لري چې په پاکستان کې ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین 13 شنبه پیل شو خبر پښتونخوا کې یو پولیس چې د پولیو ضد واکسین د کارکونکو څارنه کوله پرون په ډزو وژل شو بلخوا پرون په بنو کې هم یو پولیس چې د پولیو له یو ټیم سره د ملګري کېدو لپاره روان وو د نامعلومو حمله کوونکو په ډزو وژل شو د دغو وژنو انګیزه لا څرګنده نه ده د نړۍ د لاسګونو هیوادونو رهبران چین ته پرسیدو دي چې د کمربند او لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي په پام کې د پلازمینه پیکینګ کې دغه غونډه نن پیل او تر شنبه پورې دوام وکړي د کمربند او لارې په نوم د چین د دې پروژې هدف چې ارزښت یې $1 تریلیون تر رسیدي د ریل لارو سړکونو بندرونو او د انرژي د زیربناو ایجادول دي دغه پروژه به چین له اروپا افریقا او د آسیا له نورو برخو سره وتړي او د شمالي کوریا رهبر وایي چې د روسیې له ولسمشر سره یې ډېرې با مفهومی خبرې وکړې دا د کیم جونګ اون او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړی مخامخ کتنه و دوه مشرانو نن د روسیې د لری ختیز اشار ولادیوستوک په یو پانتون کې سره وکتل دا کتنه وروسته له هغې وسوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ لا ټیمه وسلو د کوریا ټاپو وزمې د تصفیې لپاره خبرې ناکامه سوې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون له ولسمشر پوتین سره تر 2 ساعته مخامخ خبرو وروسته وویل چې موږ د سولهییز حل پر امکاناتو په خپلو کې خبرې وکړې ولسمشر پوتین ویل چې د او کیم جونګ اون د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د ولاړ کړکه چې د حل پر لارو چارو نظرونه په خپل کې تبادله کړې دي. کیم جونګ اون پرون په یو ریل ګاډي کې د روسیې ولادي وستوک شهر ته ورسید.
دوستانو خبرونو ملازادی راډیو نو اوریدل سالی محمد سالی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغان د سولې لپاره مهمه بولي.
انتظار ما این است که این کشورها و از دنیای پرخیزات در این گونه نشست ها تلاش کنند.
دیگر پا ریپورت سربیره لکندهار و کنر سخه دا ولسی خلکو دا غند و ریپورت نلرو چه لحکومت و طالبان و دوار و یک وقتی چه غربند و سوله دی وکلی. که وقتو دا افغانستان پاره با نور ریپورتونم ولرو. نن دا اپریل 15 ملاریا سره د مبارزی نړیوال ورسته. نن به د لومړي ځل لپاره په ملاوي کې د ملاریا پر ضد واکسین واسمل شي. که دا واکسین کامیاب شو د ملاریا مخه په نړۍ کې نیول کېدای شي. دا موضوع هم څېړو. که وقتو نور ریپورټونه هم لرو په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی اونیز پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرامونه اورېدلی شي. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی. دا غونډه د واشنگټن د ناستې دوام دی چې پکې د افغانستان د سولې او د درې واړو هیوادونو ترمنځ په همغږۍ بحثونه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بولي. اکرام الله اکرام په کابل کې دا موضوع څارلې ده. همدا اوس را سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام، خبرونه ته ستړی مشې، نور تفصیل له تاسو اورو.
په داسې حال کې چې نن مسکو د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، روسیې او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه دی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني دغه ناسته د افغان سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدا لپاره مهمه بولي. ښاغلي رباني نن ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په ناسته کې وویل چې افغان حکومت د دې ناستې هرکلی کوي او باور لري چې مثبتې پایلې به ولري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د افغان سولې په اړه د نړۍ د سترو قدرتونو همغږي مهمه بولي. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظهیري نن ازادي راډیو ته وویل چې روسیا او چین د سیمه ییز نفوذ نه په ګټې اخیستنې کولی شي چې د افغان سولې لپاره د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
انتظار ما این است که
دوی زموږ تمه ده چې د زلمی خلیل زاد په ګډون د دغه هیوادونو چارواکي په دغه ډول غونډو کې هڅه وکړي چې تر څو پیاوړي ګامونه واخیستل شي او د دې هیوادونو مرسته او همکاري د سولې پروسې په چټکتیا او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل موضوع په جدي ډول مطرح شي. د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، چین او امریکا ترمنځ لومړی ناسته نږدې یو میاشت وړاندې په واشنگټن کې جوړه شوې وه. په هغه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ځانګړو استازو د افغان سولې پروسې په اړه معلومات وړاندې کړل. په کابل کې د روسیې سفارت رسنیو ته په یو واستولې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مسکو ناسته د درېو هیوادونو د ځانګړو استازو په سطحه جوړیږي. تېره ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نړیواله تم امنیتي کانفرنس کې ول چې د مسکو درې اړخیز ناسته د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره ډیره مهمه ده. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړي چې له نورو افغانانو سره یو ځای شي او دا کال د سولې کال کړي. خلیلزاد نن د پنجشنبه په ورځ په ټویټر کې لیکلي، افغانان له تاوتریخوالي ستړي شوي او نور د جنگ بندېدل غواړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د 14مې تقنیني دورې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکاني نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د سولې پروسې په اړه د چین، روسیې او امریکا ترمنځ همغږي یو حتمی امر دی. دوی زه باور لرم چې له دې لارې روسیا، امریکا او چین کولای شي پر پاکستان چې پر طالبانو نفوذ لري او همداشان ایران چې په روسیې کې له طالبانو سره اړیکې نږدې شوي فشار راوړي تر څو په افغانستان کې خپله لاسوهنه کمه کړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکو کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې پیل شي. د دې پړاو خبرو دقیقه نیټه لا نه ده پټه شوې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلي خلیلزاد برتانیا، روسیې، افغانستان، پاکستان، هند او قطر ته خپل سفر پیل کړی دی. کرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د کندهار ولسخک سیاسي حرکت غړي له نړیوال ټولنې څخه د سولې د پروسې په وړاندې د شته خنډونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. دوی نن د کندهار په یو خصوصي سالون کې د هیواد د بېلابېلو سیمو له مشرانو سره د یوې غونډې پر مهال وویل چې افغان دولت باید د قومي جرګو رول ته په سوله کې پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کندهار سلګونو اوسېدونکو او قومي مشرانو د حکومت په مشرۍ د سولې د روانو مذاکراتو په ملاتړ غونډه کړې وه. صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
د کندهار ولس غ سیاسي حرکت غوړو د پنځشنبې په ورځ په کندهار کې د وی پراخ غونډې پر مهال له طالبانو سره د سولې پروسې په بهیر کې د افغان دولت پر پس دریز نیوکه وکړه. د دغه سیاسي خوځښت غوړو سی جان خپریز والا، تا جان حق بیان او محمد جان صافی د نورو په استازیتوب وویل له لسیزو جګړو او افغان وژنې وروسته اوس سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده. دوی د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان سولې په وړاندې د شته خنډونو په لمنځه وړلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. کته افغان دولت د سولې د مشورې لوی جرګې د جوړېدو په ګډون له طالبانو سره په سیاسي ناستو کې د خپلو استازو پر حضور ټینګار کوي. خو د افغان دولت د قومونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزی د دولت د سولې پر تګلارې په نیوکې سره وایي چې د سولې شورا د رهبری غړو لپاره دولت داسې کسان ګمارلي چې په تیر کې د جګړې لوري پاتې سوي او طالبان ورسره په اسانه خبرو ته نه حاضرېږي. شیرزی له ولسمشر غني وغوښتل چې د سولې پروسې د بریا لپاره د قومي جرګو له هغې څخه ګټه پورته کړي.
انسانان سره مرکړه نظر جزات قرآن دغه وخت جوړه شوله دغونه مجاهدین شهیدان شوله نو مدی مدی علیه سوله نس کولی د پنځو استاد رباني صاحب مقابل د طالبانو نو دا وتلې سوله راځي نو دا هغه اول اشتباع و چې بیا په خپله هغه طالبان هم استاد رباني صاحب شهید شي. د سولې لپاره سم قدم نه دی اخیستل شوی عزیزانو چې سوله راشي. سوله به قومونه کوي، افغانستان یو قومي قبایلي سوله نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کندهار سلګونو اوسېدونکو او قومي مشرانو د حکومت په مشرۍ د سولې د روانو مذاکراتو په ملاتړ غونډه وکړه او د ګډونوالو لخوا پکښې ټینګار وسو چې اوسنی نظام د خلکو په قربانیو او ډېر لګښت رامنځته سوی موقت یا سرپرست حکومت یې بدیل نه سي کېدلی.
بلخوا د کونړ اوسېدونکو هم له افغان حکومت وسلوالو طالبانو غوښتي چې د الفتح او خالد په نومونو اعلان کړي پوځي عملیات دې ودروي، اوربندې وکړي او د تلپاتې سولې د راتلو لپاره دې یو بل سره خبرې وکړي. په دې اړه له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله نوري رپورټ اورو.
د کونړ قومي مشرانو او دینی عالمان وای جنگ د تباهۍ او وژنو نوم دی او په تیرو څلورو لسیزو کې پر افغان ولس پردي جنگونه تپل شوي. په دغو نیابتي جنگونو کې افغانان او افغانستان سوځېدلې دي او نور نه غواړي چې دغه جنگ دوام وکړي. نو له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غوښتنه داده چې د خالد او الفتح په نوم اعلان کړي پوځي عملیات ودروي. حاجی ممتاز او علی احمد ازادی راډیو ته وویل
زمونږه عملیاتونه موږ غواړو، موږ صلح غواړو، موږ امنیت غواړو. په افغانستان کې موږ د جنگ نستری شوی، موږ تکلیفون نستری شوی، موږ غواړو چې دواړه جانبې د صلح وکړي.
غوښتنه مې دواړه طرفونو نه دا ده چې ورور دغه صلح خبرې چې دي دا په غربن باندې کیږي، دوی باید عمومي غربن وکړي دواړه طرفونه او دغه نه وروسته خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
مولوی عبدالعزیز وای که افغان حکومت او طالبان به هم د جنگ اوګدولو او افغان وژلو ته دوام ورکړي نو ولس مجبور دی چې دواړو لورو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
حکومت هم سوله کوي د خالد په نوم عملیات کوي، ابل هم سوله کوي فتح اعلان معلوم ملت په د الفرار په نامه باندې چې کوم درو دغه وکی دا هغه ته تخته وکی په خپل باغ ته زمينه مساعده شي. نو موږ دغه عملیات نه غواړو بلکې منگا سولا غواړو او دایمی سولا چې د حکومت او دغه رنګي د مخالفینو ترمنځ.
دوی وای د جنگ دواړو غاړو ته افغانان وجل کیږي، له وجل شو کسانو بے سرپرست او بے وسه کورنۍ پاتې کیږي چې تل د نورو محتاج وي او بچی له تعلیم او د ژوند له نورو زیاتو نعمتونو بے برخې وي. نو باید چې حکومت او طالبان لومړی اور بند وکړي او بیا یو بل سره د مخامخ خبرو پیل کولو سره دغې روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي.
محمد ابراهیم، جنگ بدبختی ده او جنگ پایل همیشه غم او درد ده. هر لوری ته افغان مری کاغه ولو که طالب ده او که په دولت کې ده، کله د الفتح عملیات او کله د خالد عملیات، دا هم یو د بدبختی لوی لاری دي. د ورونو ته اختار ورکول دي. موږ نه غواړو چې په دې وطن کې جنگ او بدبختی لا دوام وکړي، په هر کور کې ویرې غمي. هغه څوک چې په جنگ کې ګټې لټوي هغه یو څو محدود خلک به وي چې هغه به د بیگانګانو غلامان وي. هر هغه څوک چې په طالبانو کې وي او یا په دولت کې وي احساس ولري نور د جنگ ته پای ټکی.
خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې دوی په جنگ کې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم د کونړ نرو او ښځو څو ځله د اوربند او سولې غوښتنه کړې. هر لوری په خوله د سولې خبرې کوي خو عمل کې اکثره کارونه د سولې مخالف دي، او سولې سره د مخالفت لوی ثبوت د دواړو خواو د نوو عملیاتو اعلان دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. دوستانو زموږه کله ساده یې راډیو نه اوري. د کونړ والی وای په چپه دار کې د داعش خوستوالو او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځای شوي. والی وای په چپه دار کې د روانې جګړې د کابو کولو لپاره له ولسونو هم د مرستې غوښتنه شوې ده. عبدالستار مرزا کوال وای د داعش ډلې په وسلوالو کې بهرني اتباع شامل دي. سالم احمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د چپه دارې د خوندیتوب لپاره ولایتي اداره څه پروګرام لري.
تلاش مو دا ده چې یو لوی عملیات پیل کړو. هم به په دې کښې د ولس حمایت او ملاتړ هم راسره وي، په دې کښې به کمانډو هم شامل وي. نو دا عملیات به ډېر قوي عملیات وي تر څو دا ساحه د دوی د وجود نه پاتې شي.
بل ولی صاحب، مخکې تر دې چې په دې سیمه کې په دې ولسوالۍ کې جګړه پیل سي، د کونړ امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په سیمه کې د داعش د خوا د جلب او جذب پروسه روانه ده، ولې په هغه وخت کې اقدامات ونه سول یا اقدامات پڅ و د حکومت لخوا؟
موږ خپل معینه اقدامات کړي دي. موږ زیاته په کونړ کې چې نن کوم امن ده بغیر د هغه سیمې نه چې غرنۍ سیمه ده، هلته داعش کله چې په ننګرهار کې وځپل شو او دوی تلاش وکړ دا چې غرنۍ سیمو ته راشي، بیا موږ په دې برخه کې معین اقدامات کړي دي. شپني عملیات مو کړي دي، هوایي ضربې مو ورکړي دي، او په عین زمان کې ولسي حرکتونه مترلاسه اجرا کړي تر څو د دوی نفوذ او د جلب جذب مخه ونیسو، تعلیمي مرکزونه ایجاد نه کړي. نو دوی په وروستیو کې تلاش وکړ چې ځینې خوځښتونه رامنځته کړي او خپل معبر خلاص کړي د نورستان ته استقامات اوس مو مهار کړي دي، او د دوی دپاره مو کاملا د جګړې دپاره امدګي لرو. قوتونه اوس ساحه کې دي، یو قسمت نیول شوي دي د لویې جګړې دپاره، د دوی د نابودۍ دپاره تدابیرو نه بوخت یو، او په دې کښې ولس هم مرسته کوي.
ولی صاحب، په دې جګړه کې د 2500 په شاوخوا کې د کورنیو د بې ځایه سو راپورونه ورکول سوي وو چې دغه شمېر اوس هماغه 2500 دی که زیات سوی دی؟
نه، دغه تعداد 3000 نفر، 3000 کورنۍ دي چې دا په خپله چاپه دره کې، په د پیش په دره کې، په وټپوره کې، حتی په مرکز اسدآباد کې ځای ځای شوي دي. دا ټول سروې شوي دي، د دوی سره غذایي او غیر غذایي موادو مرسته شوې ده، او په چاپه دره کې او په کومه چې په مانوګي کې وو د چاپ ادارې نه یو نیم سل کورونه ډېر په خپلو سیمو ته لاس
هلته مکتبونه چې هغه بهیر یې درېدلی و بېرته پیل شه. هلته استادان خپلو مکتبونو ته لاړ، هغه کلیوال هم خپلو سیمو ته تللي دي، او دا سیمې اوس زموږ کنټرول کې دي.
بلې، ولی صاحب، دغه وسلوال چې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي، دا څوک دي؟ آیا فکر کوئ چې د افغانستان خپل اتباع دي که بهرني اتباع هم په هغوی کې شامل دي؟
په دې کې خارجي افراد هم دي، په دې کې حتی د بنګله دېش ځینې افراد، په دې کې عرب، په دې کې پنجابیان په زیات قوت، څه تعداد د منطقې خلک هم ورسره دي. بلې،
دا کونړ د والی څرګندونې مو واورېدې چې وایي د ولس او محلي اردو په ملاتړ د داعش د ډلې د تحرکاتو د مخنیوي هڅه کوي. یوازې کونړ نه دی، بلکې د ننګرهار په شیرزاد او خوږیانو ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته رسېدلې چې له کبله یې ګڼ خلک بې ځایه شوي دي. په تېره خپرونه کې مې په دې اړه د دفاع وزارت له ویان قیس منګل سره مرکه وکړه، او له هغه مې وپوښتل په داسې حال کې چې په ژمي کې د چارواکو په وینا د داعش تحرکات کم شوي وو، ولې یو وار بیا په ختیځ کې دغه تحرکات زیات شوي دي؟ منګل راته وویل
داعش اکثریت په ختیځ ولایتونو کې فعالیتونه کول، چې ننګرهار اچین ولسوالۍ ته زه مثال توګه وایی شم چې هغه هلته امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوی په څو قدمزاري باندې تصفیه عملیات اجرا کرد. په دې کې دوی ته ډېره درانه مرګ ژوبه ورتېښ کړه. تصفیه عملیات اوس هم جریان لري په ختیځ ولایتونو کې، بخصوص په ننګرهار کې. په کونړ کې هم د مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه تصفیه عملیاتونه کوي. دا چې داعش د طالبانو سره په جګړه کې دي، مونږ ته ټول توریستي ډلې یادېږي. تر اوسه پورې په دې هکله زه تاسو ته دومره وایی شم چې هر هغه کس چې د افغانستان د ولس د امنیت او د دوی ارامه ژوند د ګواښونو سره مخامخ کوي، موږ به د هغوی په مقابل کې خپلې جګړې مخته وړو او دوی به نه پرېږدي خپل سمو هدف ته ورسېږي.
څو میاشتې مخکې د دفاع وزارت ویلي وو چې په ننګرهار کې او په کونړ کې د داعش وسله، لکه تاسو چې ویل، د داعش وسله واله ډله ځپل شوې ده، خو روسي فعالیتونه یې داسې ښیي چې دوی له شینوارو ولسوالیو نه اوس د خوږیانیو او دې خواته د سارک خواته نږدې کېږي. همداسې په کونړ کې هم فعالیتونه زیات شوي دي.
دا خو دوی بعض غلچکي بریدونه دوی کوي، دا غلچکي بریدونه دوی په دا توګه وي چې په یو کې په دوی باندې فشار راشي. په یو ولسوالۍ کې دوی ټول د هغې ولسوالۍ نه فشار کمبول کېږي، ښیي د منډه ځي، بیا ټول یو بل ځي که سره منفجم شي، یو بله ولسوالۍ، البته ولسوالۍ نه پوستې وړه کلی دغه په نسه کې هغه ته زیلار شي او شو فعالیت اجرا کړي. ولې مچ مخکې تاسو وي امنیتي او دفاعي ځواکونه خپل تصفیه عملیات تر هغې پورې دوام ورکړي څو چې دغه ټول ساحه د وجود نه په مطلقه توګه خلاصه شي.
دا اوس د کوم جدي عملیاتو پلان شته دی په سیمه کې؟ یو خو دا عادي عملیات دي چې تاسو تل وایي چې عملیات روان دي، عملیات روان دي، ځکه په دغه سیمو کې خلک پتنګ کړي دي، خلک ډېره ستونزه لري ورسره.
ستونزه خو په دې هکله خلکو ته دغه کوي، عوام خلک د دې نه وارخطا کېږي نه، ځکه چې موږ که تاسو په یاد ویلي مو دي چې لاسه تعرضي راته وړي، موږ 200 عوامه په اردو په ختیځ ولایتونو کې
دا داعش د فعالیتونو په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د ویان قیس منګل سره مرکه اوریده. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د دې وزارت د کلن ریپورت د وړاندې کولو پر مهال وویل پاکستان کولای شي چې د افغانستان په سوله کې مثبت رول ولوبوي. په اړه یې خان محمد سند ریپورت لري.
په مسکو کې د امریکا، چین او روسیې د درې اړخیزې ناستې د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د عملی همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د پنځشنبه په ورځ د دغه وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانستان په سوله او ثبات کې د پاکستان رول مهم وباله.
ما از کشور همسایه همکاری صادقانه
د بوبل مونږ له ګاونډي هیواد نه د سولې په پروسه کې رښتینی همکاری غواړو. پاکستان کولی شي په دې برخه کې مثبت رول ولوبوي او مرسته وکړي چې افغانستان ته سوله او امنیت راشي
په خاطر آوردن ثبات او امنیت په افغانستان.
د بوبل په کومه مواردو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل په پروګرام کې په توافق شوه پاکستان باید په جدي توګه عملي کړي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان حکومت له پاکستان نه د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینې مرسته غواړي، بلکې پخوا تر دې هم له هغه هېواده ورته غوښتنې شوي. خو د افغان چارواکو په خبره پاکستان په دې برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینې همکاري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای په روان کال کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو او امنیت لپاره د افغانانو په ملکیت د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو په هدف هڅې روانې دي. د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وای له پاکستان نه د مرستې تمه په ځای خبره نه ده. دا وی د افغانستان د حکومت غوښتنه یو عاجزانه هیله ده. تر هغې چې پر پاکستان ډېر او نړیوال فشارونه رانوړل شي مرسته نه کوي. ښاغلی سعیدی وایي پاکستان اوس هم د تروریزم ملاتړ کوي او پټنځایونه یې په هغه هیواد کې موجود دي. د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان نقش په داسې حال کې مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې او نړۍ ځینو هیوادونو ته سفرونه پیل کړي او له بلې خوا په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې په کابل کې مشورتي لویه جرګه هم جوړه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. نن د اپریل 15مه له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نن به د لومړي ځل لپاره په یو افریقایي هیواد ملاوي کې د ملاریا پر ضد واکسین وازمویل شي. که چیرې دا واکسین بریالی شي د ملاریا مخه به ونیول شي. افغانستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په یو شمیر ولایتونو کې د ملاریا ناروغي عامه ده. عصمت څاروان په دې اړه د ملاریا او لشمانیا د کنټرول د ملي پروګرام د اپیدمولوژي او سرویلانس د ډیپارټمنټ له مسؤل ډاکټر محمد شعیب سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې ملاریا د افغانستان په کومو سیمو کې ډېره خپره ده.
ډېر واقعات په مشرقي ولایاتو کې لکه لغمان، ننګرهار، کونړ او نورستان او هم د خوست او پکتیکا ولایتونو کې ډېر گزارش شوی ده. 90% واقعات د دې ولایت چې فکر شوی ده راپور شوی ده. او اول دا چې ملاریا یو خبرېدونکې او خطرناک ناروغي ده چې له نیکه مرغه د مخنیوي او درملنه ور ده. او ملاریا ډېر وقایوي اقدامات هم لري چې اول وقایوي اقدامات د پشهخانه استفاده ده او دوهم دا ده چې د دندونو او ولار او بل منځورل ده او د دروازې او کلکونو باندې د جلیو لګول دا د قیاوي اقدامات د ملاریا لپاره ده.
اوس لومړي ځل لپاره په ملاوي هیواد کې د ملاریا پر ضد واکسین ازمیشت کیږي. څومره امکان لري چې یو ورځ په افغانستان کې هم همدا وقایوي کار یعنی واکسین اجرا شي؟
دا د ملاریا واکسین په ملاوی هیواد کې اوس د آزمایشي دورې کې روان ده او موږ هم انتظار یو چې روغتیا سازمان دا آزمایشي پایله په ملاوی هیواد کې ختم شي چې انشاءالله دا واکسین په افغانستان هم معرفي شي.
تاسو ځینې شرقي او جنوبي ولایتونه یاد کړل چې هلته ملاریا زیاته ده. علت یې څه دی؟ ولې په دغو ولایتونو کې نسبت نور افغانستان ته ملاریا زیاته ده؟
علتونه خو ډېر ده. اول علت دا ده چې دا ولایتونه د ارتفاع ډېر کم ده او د هوا ګرمي هم ډېر هلته ده. بله مشکل دا ده چې دا ولایتونه د پاکستان سرحد ولایتونه ده چې پاکستان کې ډېر کیسونه ډېر ده او ملاریا کیسونه د پاکستان افغانستان ته راولېږي.
نن د اپریل 15 مله ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نن به د لومړي ځل لپاره په املاوي کې د ملاریا پر ضد واکسین وازمویل شي. که دا واکسین بریالي شي د ملاریا مخه ورسره نیول کېدای شي. په دې اړه او په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ د ستونزې په اړه مو د ملاریا او لشمانیا د کنټرول د ملي پروګرام د ډپارټمنټ له مسؤل ډاکټر محمد شعیب سره مرکه اورېده. دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو ناوړی د خبرونو وخت را ورسېد. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه دراوړی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وسلولو طالبانو ته بلنه ورکړې چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې کال کړي. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې افغانان له تاوتریخوالي ستړي سوي او نور د جنگ بدلېدل غواړي. د افغانستان د سولې عالي شورا په مسکو کې د روسیې په کوربتوب درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. د امریکا، روسیې او چین استازي نن په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د حکومت کوم استازی برخه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت عمر ریاست وایي چې په هلمند ولایت کې د وسلولو طالبانو 1200 کیلوګرام مخدره مواد نیول سوي دي. دغه ریاست نن په خپل اعلامیه کې ویلي چې ځانګړو قطاعت وي په مرجع ولسوالۍ کې د انارګل په نوم د طالبانو د یوه قومندان پر مرکز عملیات کړي دي. ویل سوي چې په دغه عملیاتو کې 15 ارادي وسایط، وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د کابل په یوه خصوصي پانتون کې د چاودنې په نتیجه کې 15 کسان ټپیان سوي دي. د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه نن سهار په جهان خصوصي پانتون کې سوي ده. مجاهد وایي حمله کوونکي غوښتل چې منفجره مواد پانتون په تشناب کې ځای پر ځای کړي چې خپله پرده وچاودېدل. پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د ګزان یو پولیس ضد واکسین یو کارکونکي په ډزو وژل شوی ده. پولیس وایي دو موټر سایکل سپرو کسانو نن په چمن کې د پولیو کمپاین پر ټیم حمله وکړه. وژل شوی کارکونکي 15 کلن و او نسرین نومېدله. د نړۍ د لسګونو هیوادونو رهبران چین ته په رسېدو دي چې د کمربند او لارې په نامه د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. پام کې د پلازمینه پیکینګ کې دغه غونډه نن پیل سي او تر شنبه ورځې دوام وکړي. او د شمالي کوریا رهبر وایي چې د روسیې له ولسمشر سره ډېرې با مفهومي خبرې وکړي. دا د کیم جونګ اون او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړی مخامخ کتنه وه.
دوستانو له صالح محمد صالح مو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واوریدل. دا د ازادي رادیو دا تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه په ازادي رادیو .com کې زموږ به پانه ده هر وخت وګوري. اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
د کابل ښار د وښو کلبونو ترمنځ غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د وښو فدراسیون مشر سید رحمان یورشنن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د دوه شپې د کلبونو ترمنځ په دوو ګروپونو کې پیل شوې چې د هرې پنځشنبې په ورځ یوه لوبه کیږي.
د کابل د کلبونو وښو لیګ سیالۍ دي هره پنځشنبه جوړیږي. دا سیالۍ د درې میاشتو لپاره دوام کوي او د کابل دوه شپې د کلبونو پکې برخه اخیسته.
نوموړی وایي چې د دغه لیګ سیالیو د جوړولو هدف په وښو ورزش کې د غوره څیرو پیاوړتیا ده. د وښو فدراسیون مشر وویل همداشان به د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ په 28 ولایتونو کې د وښو ملي سیالۍ پیل شي چې هدف یې د وښو ملي لوبډلې ته د غوره څیرو انتخابول دي. افغان فوټبالر محمد سلیم کوهستانی د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون له لوري د تل لپاره د فوټبال له لوبو محروم شوی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو مسول شفی شاداب د خبره منی وایي چې کاغلی کوهستانی د افغانستان د فوټبال پخوانی غړی و. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د ایوی لامی په خبرولو سره ویلي چې د سلیم کوهستانی ترڅنګ له نور هیوادونو شپږ نور فوټبالران هم د تل لپاره له دغې لوبې محروم شوي دي. دا کسان د پیسو د لاسته راوړلو لپاره په شرط تړلو په دغه برخلیک اخته شوي دي. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه کلکټا نایټ رایډرز او راجستان رایلز لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته. دا پروانو سیالیو کې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهم ځل مخامخېدل دي. په تیره لوبه کې کلکتي لوبډلې راجستان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې کینګز 11 پنجاب لوبډلې ته ماتې ورکړه.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسیږي. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمنو دوستانو، دا چې روانه ونی په ټوله نړۍ کې د واکسین دیونی په نوم باندې نومول شوی، نو موږ هم غوښتل چې تاسو ته د واکسین په اړه معلومات درکړو. لمون سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر ګل خان ایوب دی.
دا اونۍ چې هم د اوس روانه ده، د ټوله نړۍ کې د واکسین دی اونۍ په نوم باندې نومول شوې ده. که درته وایي چې څه وخت دا اونۍ د واکسین په نوم باندې ونومول شوه؟
هر کال اپریل د میاشتې د څلېرشتمې نه تر دیرشمې پورې په ټوله نړۍ کې دا لمانځل کیږي. دغه اونۍ چې دا د 2010 کال را په دیخوا، په هغه وخت کې د روغتیا نړیوالې اسامبلۍ داسې ژمنه وکړه چې تر 2040 کال پورې باید هیڅ ماشوم د واکسین د نعمت تابع برخې نشي. نو د هماغه 2010 کال نه را په دیخوا دغه اونۍ د واکسین د نړیوالې اونۍ په نامه باندې لمانځل کیږي.
که درته وایي چې واکسین څار زخت لري چې په نړیواله کچه باندې یو اونۍ د تون مول سو،
واکسینونه کچیرته په خپل ټاکلي وخت باندې تطبیق شي، د مړینو او په ناروغي د اخته کېدو پر راکمولو کې ډیر زیات ونډه لري. یعنی هغه سروې چې په افغانستان کې شوی ده، د هغې ارقام هم داسې ښیي چې په سلو کې 21% د ناروغیو او د مړینو په راکمولو کې دغه واکسین لاس لري. تاسو پوهیږئ چې موږ دوه ډوله پروګرامونه لرو، چې یو یې ورځنی پروګرام دی چې د روغتیایي مرکزونو له لارې ټولو هغه ماشومانو ته چې د 1 کال نه عمر کم وي، او هغو خویندو او میندو ته چې د 15 نه تر 45 کالو په عمر کې وي، ضروري واکسینونه ورکوو.
اوس که په دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې تر همدا اوسه پورې سیمه او تاسو خبرې کوو، څو ډوله واکسینونه شته، د کوم ناروغۍ د وقایې لپاره هغه ماشومانو ته تطبیقیږي؟
په ټولو روغتیایي مرکزونو کې د لسو وژونکو او معلولونکو ناروغیو په وړاندې ډېر ګټور واکسینونه شته دي. لومړی واکسین زمونږ چې دی هغه د نری رنځ یا د توبرکلوز واکسین دی. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یوازینی غوره او ګټوره لار، اسانه لار، ارزانه لار چې ده، هغه واکسینول دي. او هغه واکسینونه زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شته. زمونږ یو بل واکسین دی چې هغې ته موږ پینټا واکسین وی او یا پنځګونیا واکسین. دا واکسین چې دی په دې کې 15 واکسینونه شامل دي، چې یو یې د ډیفتری واکسین دی، د تورې ټوخلي واکسین دی. ډېرو خطرناکو ناروغیو مخه نیول کېدلی شي چې هغه هغې واکسین ته موږ کې 15 واکسینونه شامل دي. یو یې د ډیفتری واکسین دی، یو هم پکې د ټیټانوس واکسین دی، یو د تورې ټوخلي واکسین دی، او بل هم هیپ ورته وی، یو ډیره زیاته خطرناک بکتریا ده یا میکروب دی چې هغه کولی شي چې د صحایا او التهاب رامنځته کړي. همداسې کولی شي چې د ماشومانو کې اخراسک چې د غستونه بندیږي او د مرګ لامل ګرځي، د هغې نه مخنیوی وکړي. بل د تور زیړي واکسین هم په دغه 15 ګونی واکسین کې شامل دی.
لکه څنګه چې مخکې مو په خبرو کې وویل چې دا واکسین د افغانستان په اکثرو سیمو کې د په وړیا توګه ماشومانو ته لګول کیږي، تاسو څه وایئ؟ د خلکو دغه علاقه څومره ده له دې سره چې دوی راشي خپل بچي واکسین کړي؟
نو د دغه اونۍ چې دا روانه اونۍ ده او د واکسین په نامه باندې په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي، د دغه اونۍ ځانګړې موخه هم همدا ده چې زمونږ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې واکسینونه شتون لري. په دې برخه کې ټول هغه لرې پرتو سیمو ته چې هغه کلو او بانډو ته، که چېرته هغه زمونږ د ټولنې وګړي نشي کولی چې روغتیایي مرکز ته راشي، نو زمونږ واکسیناتوران بیا دغه واکسینونه هغه کلو او بانډو ته وروړي، په هغه مخصوص بکسو کې ځای په ځای کوي، او بیا د ټاکلي مهالویش نه مخې هغه کورونه او بانډو ته ورځي او هلته ماشومان واکسینوي. ټولنه د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي. کله چې ماشوم ناروغ شي او یا هم خدای مکه کوم معلولیت رامنځته شي، بیا هغه وخت زموږ ټولنه لاس او پښې وهي، خو بیا ته نه وخت تیري. دغه سروې چې ترسره شوې ده، هغې داسې ښودلې ده چې په افغانستان کې د 1 کال نه ښکته ماشومان، په هر 2 ماشومانو کې یو د واکسین نه پاتې کیږي.
کله ستاسو کورنۍ سره ګوري خبرې کوي، دوی څه دلیل لري ولې نه غواړي چې خپل ماشومان ته واکسین ولګي؟ هغه کې د سرخکان وي، د تور زیړی وي، هر څه چې وي.
دغه واکسینونه چې دي دا خپله د ژوندۍ کمزوري شوي او یا مړه شوو میکروبونو نه جوړ شوي دي. نو کله چې موږ دغه ژوندۍ ضعیفه شوي یا کمزوري شوي میکروبونه په انسان کې زر کوو یا پچکاري کوو، نو طبعا وجود یا بدن د دې په وړاندې یو ډول عکس العمل یا غبرګون ښیي چې دغه غبرګون کېدلی شي چې د یوې مړې تبې په شکل باندې وي، یا ماشوم ته په هغه ځای کې چې پچکاري ورته شوې ده په هغه ځای کې درد ورته احساس کړي، او یا هم نارامي پیدا کړي، مور او پلار یې بې خوبه کړي. نو دغه شیانو نه خلک ویریږي چې ولا دغه واکسین د تطبیق نه وروسته دغسې ماشوم ته تبه، نارامي، او بیا هم د هغه د واکسین د زرق په ځای کې سوروالی او یا درد پیدا شوی دی. نو دغه پلار او مور د دغه ټکي نه ویریږي کله چې ماشوم ته دغه شینه پیدا شي، نو طبعا دوی هم ورسره نارامه کیږي. بیا د هغه نورو ډوزونو لپاره چې ضرور دي د هغو لپاره دوی کلینیکونو ته ماشومان نه راوړي.
یعنی دا باید اوریدونکو ته ووایو چې که چیرې له واکسین وروسته په ماشوم باندې دغه علایم راځي، ډاکټر صاحب ویل دا جدي علایم نه دي، دا خطر نه لري، دا واکسین سره عکس العمل د بدن ښودلی ده، په هر حالت باید لاړ شي واکسین وکړي. همدا غوړي وایي.
بله، تاسو ډیر ښه ټکي ته اشاره وکړله. ما هم غوښتل چې په دې برخه کې لږ په تفصیل سره خبرې وکړم. نو دغه موږ چې واکسین وس لکه د یوې ناروغۍ له منځه وړلې لپاره کوو، لږ تر لږه د دې په ځینې واکسینونو دي چې هغه درې ځله تطبیق ډیر ضرور دی. یعنی په اول ځل تطبیق سره وجود د دې واکسین سره آشنا کیږي، په دویم ځل بیا د دې په وړاندې هغه غبرګونونه چې ښودل کیږي، دغه غبرګونونه په لړ کې په وجود کې بیا معافیت رامنځته کیږي، او کله چې پوره واکسینونه ونه شي هغه معافیت هم نیمګړی. بیا که ځینې وخت یو څوک لکه د پنځګونی واکسین چې ما مخیات که هغه چیرته ماشومانو ته تطبیق کړي، د هغې به وجود هم په ماشوم کې یا داسې ناروغي رامنځته، تور زیړی ونیسي، او یا هم که یادونه وکړم چې ټیټانوس یې ونیسي، یا هم ډفټری ورته پیدا شي. نو بیا خلک په دې واکسین باندې لکه بې اعتماده کیږي چې دا واکسین د تطبیق سره هم بیا په دې کې ناروغي رامنځته شوه. نو د واکسین هر یو واکسین خپل ټاکلي دوزونه لري چې هغه باید بشپړ کړي.
هغه ماشومان چې دوی له واکسین څخه پاتې کیږي بیا له مرګ سره مخ کیږي، کوم احصائیات تاسو لرئ؟
هر کال په ټوله نړۍ کې 40 میلیونه ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي، چې د هغې لړلې 1,30,000 ماشومان دا هغه ماشومان دي چې احصایو او دغه ارقام چې راټول شوي دي هغه ښودلې ده چې د یو کال نهکته ماشومان په افغانستان کې دي چې د واکسین نه پاتې کیږي. پخوا هغه وختونو کې چې نوی دا د ډفټری واکسین په کتلوي معافیت یا د واکسین په پروګرام کې شامل شوی و، نو په هغه وخت کې په کال کې 1 میلیون پیښې رامنځته کیدلې د دې ناروغۍ د ډفټری، او بیا نیمایي د مرګ کندې ته تللې. خو د واکسین نه وروسته اوس په کال کې 15,000 پیښې د دې رامنځته کیږي. 1 میلیون ته وګورئ او بیا 15,000 ته، چې یعنی د واکسین دا اغیزه ښیي چې واکسین څومره اغیزمن دی. تو ګوره د 1 میلیون نه 15,000 ته راکته کیدل دا د واکسین هغه اغیزه ښیي چې واکسین که په ټاکلي وخت باندې تطبیق شي دومره د مړینو او د اخته کیدنو مخنیوی کوي. او بیا په دې 15,000 کې چې دا پی اخته شوي دي، په دې کې 2,500 بیا ماشومان مړه شوي دي یا له منځه تللي دي. نو د دې نه هم ښکاره جوتیږي چې دا واکسین ډیر اغیزمن دی. که چیرې په ټاکلي وخت سره تطبیق شي نو د ډیرو ناروغیو مخه نیول کیدلی شي.
بله، همدا اوس هغه کسان چې د تاسې خبرې اوري د واکسین د نه کولو له امله ماشومانو ته چې کوم تاوان رسیږي په هغه باندې پوه شول، د واکسین د ارزښت په هکله تاسو خبرې وکړلې، دا چې وړیا ده دا مو هم وویل. بیا هم له ټولو خبرو سره سره دوی خپل ماشومان نه واکسینوي، د تاسو وینا به غوته شي.
زمونږ خو په اول پړاو کې د دوی نه په ډېر نه خیله کوو چې دغه واکسینونه چې دي دا د ماشوم ژوند ژغوري، او لکه څنګه چې یو مور او پلار باندې د ماشوم غذا او پالنه د دې ضرور ده، د دې په څنګ کې دغه واکسینونه هم ډیر د دې لپاره ضرور دي. نو دغه میندې او پلرونه او هغه څوک چې د ماشومانو پالنه کوي د هغوی نه زموږ هیله دا ده چې په ټاکلي وخت سره ماشومان واکسین کړي، تر څو د دغه وژونکو او معلولونکو ناروغیو مخه په ټول هیواد کې او په تیره بیا په هغه ماشومانو کې چې هغوی ورته اړتیا او ضرورت لري په هغوی کې د دې مخه ونیول شي.
ډېر زیاتمننه ډاکټر صاحب.
مننه تاسو نه.
قدرمن دوستانو تاسو د واکسین پاکله د ډاکټر ګلاخان ایوب خبري واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو امینوسف په ګډ همکاري جوړی. تربیه خې چلی.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو زی
چوڑون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو ورېدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا داسې کسان مولیدلی چې له موضوع او خبرې اورېدو وروسته سم دستنی وک کوي؟
او بالکل والي نه ډیرای کسان دي چې انتقادونه کوي.
ولی ځینې کسان ډیر نه وک کوي.
بعض خلک د شخصي وقدو لپاره بعض خلک وړي په ځان غټ وخی کې د دې خاطر
او نیوکه باید څنګه وشي؟
انتقاد باید ما په نظر په ډیره کم وسی. هغه باید په ډیره نرم لاجه په شوال پازو باندې اول مثبت نقطې او وروسته بیا منفي نقطې.
خوګوریدونکو نن همدې موضوع ته تمکیږو چې څنګه کولای شو سالمه نیوکه وکړو او څنګه باید نیوکه وشي او همداراز کوم کسان دي چې باید نیوکه وکړي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونه لرو، ترڅنګ یو راپور او د یو دینی عالم نظر هم لرو. په پای کې یو تمثیلي ټوټه دروړو. زه سارګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. ملتیا مو وکړه.
عزتمند اوریدونکو، نیوکه یا انتقاد په اصل کې یو جوړونکې کلمه ده چې د نیمګړتیاو د جوړښت په منظور اترې ګټه پورته کیږي. پوهان وایي چې نیوکه د ښو او بدو بیروالي ته ویل کیږي. په ټولو ټولنیزو عمرو کې خلک نیوکې کوي او دا نیوکې هم د اصلاح په منظور وي. زیاتره هغه نیوکې چې منظور یې اصلاح وي ډېرې ګټورې تمامې شي وي، خو هغه نیوکې چې د عقدې او کینې له مخې وي د دې ترڅنګ چې ګټورې نه دي بلکې په اورېدونکي منفي اثر هم پرې باسي او ډېرې ستونزې راولاړوي. په دې اړه د کابل ښار اوسېدونکی او آزاد خبریال میرویس حق دوس چې د انتقاد کولو په خاطر ډېرو ستونزو سره مخ شوی خپله کیسه داسې راته کوي.
ما چې انتقاد کړی دی متاسفانه چې ما سره همکاري نه ده سوې او ډېر جدي ګواښونه راته پیښ شوي دي. حتی مثال خبرې ما ته ویلي چې که ته داسې انتقادونه کوي مثال په دفتر کې ته نشې موږ سره کار کولای. دا انتقاد مې داسې و چې کله چې ما په دفتر کې کار شروع کړم ما د مدیریت بحث راوسپاره، غوښتل مې چې یو سر د مشکلات په دې دفتر کې حل شي. کله چې هغوی سره ما په ښه رویه باندې مرسته ویلې چې دغه دلته مشکل ده، دا به داسې متاسه حل کړو چې هغوی به ما سره همکاري نه کوله. یو ډله جوړه سلا به ما په مقابل کې چې هاته مثال ریاست ته ورغلل چې مثال خبرې موږ د سره سو کار کولای او په نتیجه کې داسې سول چې مثال خبر ماته ویل چې دفتر باید خوشی کړي. متاسفانه چې بیم دفتر خوشی کړي.
د انتقاد اصلي موخه هم اصلاح ده. کله چې یو کار کې نیمګړتیا ولیدل کیږي نو د مسؤل اشخاصو لخوا د انتقاد یعنی وک سره مخامخ کیږي. البته دا انتقاد او نیوکه د اصلاح په منظور وي، نه د کوم شخصي عقدې او دښمنۍ له مخې. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد وایي چې د تل انتقاد اوري او همدا د انتقاد اوریدل د دې سبب شوي چې نوموړی په ټولو کارونو کې بریالی دی. احمد زیاتوي
هو په ما باندې انتقاد شوی دی. کوم شیان چې په ما باندې څوک انتقاد کوي هغه زه په خپل ځان کې وینم. کوم چې د اصلاح وړ هغه اصلاح کوم او کوم چې د اصلاح وړ نه هغه ما سپرې کړم، ځکه زه ګورم چې بعض خلک د شخصي وقدو لپاره بعض خلک وړي خپل ځان غټ وخی یا ما باندې تسلط پیدا کړي د دې خاطر. خو زه ګورم هغه انتقادونه چې د ما په نفع باندې دي هغه په خپل ځان کې اسلام ما کله په خلکو باندې انتقاد کړی ده خو سالم
انتقاد ځان ته اصول لري چې باید هغه اصول مراعات شي، ځکه که په یو چا په اصول انتقاد وشي نو انتقاد کیدونکی به هم هغه د ځان په ګټه ګڼي او منی بی، او که په یو چا په ډېره زشت او بدو الفاظو انتقاد کیږي دا بیا اصلاح نه بلکې نور مشکلات هم زیاتوي. په دې اړه د کندهار ولایت اوسیدونکی او مدني فعال محمد حامد هیلمند وای
انتقاد باید ما په نظر په ډېره کم وسی. کله چې زه یو کار کوم تر ځان لوړ موقف ته شاید په ما کې ځینې ستونزې هغه تر ما چې کوم لوړ امر ده یا تر ما څوک په لوړ لوړ موقف کې ده. زما په اند هغه باید پر ما باندې چې کله انتقاد کوي هغه باید په ډیره نرمه لهجه په ښو الفاظو باندې، اول مثبتې نقطې او وروسته بیا منفي نقطې یادې کړي. یعنی زما د کار اول مثبتې نقطې یادې کړي چې دا کار ډیر ښه کړی دی، او وروسته بیا ووایي چې دا دلته یو څه لږ شانتې اشتباه لري. کاد اوریدونکی باید په دې فکر کې اوسي کله چې پر ما مشر باندې انتقاد وکړو دا خبرې باید په غور سره واوري، په ښه توګه واوري، خبرو باندې بل پلا عمل وکړي.
د اسلام دین هم د اصلاح لپاره ډیر تاکید کړی، خو په نرمه او نصیحتي ژبه. دا چې په اسلام کې انتقاد څنګه موضوع ده، دینی عالم محمود الحسن محمود یې په اړه داسې وایي.
د اسلام په مبارک دین کې کله چې موږ تاسې د قرآن کریم مبارک آیتونه لولو، نو د قرآن کریم ژبه د وعد او وعید ده. د الله جل جلاله د کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثونو داسې معلومیږي چې هلته نقد نه و، بلکې توصیه وه، هلته سپارښتنه وه. قرآن کریم هم په ډیرو ځایونو کې په بني اسرائیلو باندې انتقاد کړی ده، خو هغه یې یا وعد ورته کړی ده یا یې وعید ورته کړی. په اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ځایونه صحابه کرامو ته سپارښتنه کړې ده، خو د نقد ژبه یې نه لرله چې په یو چا باندې نیوکه وکړي چې تا دا کار کړی ده، ولې دې کړی، دا دې نه ده کړی، ولې دې نه ده کړی. حضرت انس بن مالک رضی الله عنه وایي چې زه لس کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمتګار وم، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په لسو کالو کې ماته ونه ویل چې دا کار دې ولې نه ده کړی، دا دې ولې کړی. ماته به کله چې خبره کوله بیا به راته چې یا بنی ای دې ما بچه، دا کار داسې وکړه او دا کار داسې مه کوه.
ارواپوهان وایي هغه کسان چې د عقدې کینه او ځان ښودلو په منظور انتقاد کوي کیدای شي له همداسې موضوعاتو سره په کور کې مخ شوي وي، نو ځکه همدا چلند له نورو سره کوي. دا چې ولې ځینې کسان د عقدې له مخې انتقاد کوي او انتقاد څو ډوله دی، په دې اړه د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ د پوهنځي استاد حکمت الله صدیقي وای
دو برخو ویشو، یو سازنده یا جوړښت انتقاد دی او یو تخریبي انتقاد دی. چې کله چې موږ غواړی یو سړی جوړ کو یا جوړښت رامنځته کو هغه ته سازنده انتقاد کوو، او بل تخریبي دی. تخریبي یا عیب جوی پکې ویل کېږي، یو سړی عیب وای او عیب لټو، او موږ غواړو چې خپل عقده کینه حسادت پر اساس یو سړی ته انتقاد وکړو یا په ځای د صریح یا مستقیم انتقاد تویل، دا یو منفي اړخ دی انتقاد دی چې دا باید ونشي. او سړی کله چې غواړي انتقاد وکړي مثبت انتقاد وکړي. کله چې تاسو یو کار کوي منتقاد سره مخامخ کیږي، هر عمر تاسو روان باندې او تاسو روح باندې اغیز اچي، دې کېږي چې تاسو خپل موخه نه لری کېږي او نشي کولای خپل موخه مخته وسی. نو کله چې موږ غواړو انتقاد وکړو یو سړی باندې بغیر له دې نه چې د خصومتونه کینګان یا حسادت دغه شیان په پام کې ولرو، غیر له دې نه باید موږ مفکوره په دې وي چې یو سړی لپاره یو خطر لار وخوي.
وګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه را سره دي چې په ګډه یې ورو.
نوم یې هدایت الله شیرزاد دی، کابل کې اوسېږم، اصلا د لوګر ولایت یم. انتقاد خو د اصلاحاتو په خاطر ښه دی چې سالم انتقاد وي، دکه په کارونو کې هم پرمختګ راځي او هغه کس په ځان کې کوم نواقص دي هغه ته متوجه کی. انتقاد باید هغه څوک وکړي چې وړتیا یې ولري په د بل په کارونو کې نیوکه وکولی شي.
زمان استاد الله دی او د کنړ ولایت اوسېدم. انتقاد اصلا د اصلاح خاطر واقعا په هغه چا کې چې ضعیفه نقطه یې هغه ورپوګوته شي، او ډېر په ښه الفاظو، په نیکو الفاظو داسې د پوه نه شي چې یا مثلا د یو چا نفس کوشي وشي، داسې انتقاد نه وي. په ډېر ښه الفاظو کې دا انتقاد وي، خو په ښه الفاظ باید څه وویل شي تر څو چې مخاطب پوه شي چې ولا رښتیا دغه منفي نقطه وه، زه دا باید اصلاح کړم.
زمانم تمنا ده او د تعلیم تربیه د پښتو ادبیاتو مسله يم. انتقاد دی وشو خو چې انتقاد مثبتي په ځای باید ومنل شي، او که دغدې له مخې باید ونه منل شي.
په کور کلی خبرونه کې په ټولنیزو ستونزو، عواملو او حل لارو بحث کوو. ګران اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د انتقاد کولو او انتقاد اوریدلو په منځوري و تمثيلي ټوټه لرو چې ستاسو پام ورته راړو.
څوک یې؟ دادا دار اخلم.
خلاصه کی دروازه؟
دادا دار اخلم. وی سرگی می روخانه ستولی مشه خوری پخای راغلی
خایی ویسی خوری چنگه ای کور کی طول خدی
هو شکر رزه 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 ما داریگا رزه که ندرتا
وی شازی خوری آغا رازی پا مجلس که چه چاٹیات یاد اول پو شرمونو دیو شرمولو طولو منگ تا قتل او خاندلی چه ضرورو قرار به ناسته وی زان ده هم روش خند که او مونگ ده هم طول ده سی پوسخند در باندی وها گلمکی ویلی چه ضرور ده چه ده طولو مخته و ده ده قرار به ناسته و
گلمکی؟ گلمکی چوک ده؟ چه با ما بندی نیوکی کهوی ولی ما خود چه بعد خبری و نکلی طول را تا چک چکی و وحلی او شباسایی را که و خوری پتایی ولی دوم را بد تاثیر کرده چه لراغلی نیه بیادی نیوکو تا شروع وکره
زازا نور پدسی مجلسو که خبری اونه که زده سکوم
ولی بی نکوم سل واری بی وکم تسو کی چه ما تا لاری خیه چه داسی وکا و داسی مکاوا
سی پا خبر نپا یگیس خبری مکاوا مگه دی پشار منو و شرم ولو
کینا کینا تس راغلی ما تا خبری که پشار منو دی و شرم ولو تس پشارم پا یگی
تس خبره دا چه داسی شور ما شور مو جور کرده خیریت خوده
گورا و رورا لا راغلی نوا بیای پا نوکو شروع وکره چه هاگه ورز دی پا مجلس که داسی وویل او داغسی دی وکره دا سوک ده چه ما تا لارا را خیی
نه نه گورش آقا جانا زما هدف داسی نو ما ویل چه نور خلق پدی و نخاندی پدی زما خبره بده ولگی ده
کاشکی دی داسی را تا ویلی وی
یو دقا یو دقا تاسی لگ آرام شی دا حکومه خبره نده گورش از یخوری دورندار هدف استا توهین نو خو پاغی طریقه چه باید نیوکه کرده و هغه سی نه دکړي او ته هم باید نیو کتاب ولري نو ته خو بیا پرمختګ نشی کولای خوري ګوري نیو که ځان ته اصول لري چې باید په اول کې مثبت ټکی ویل شي بیا د اصلاح لپاره نیو که وشي او په چا چې نیو کېږي هغه هم باید له زغم او صبر څخه کار واخلي او هر څوک دا حق هم باید ځان ته ورنکي چې د هر چا د شړومبو مچي یو متل دی چې وایي چه نه کار حال تا چه کار؟
ویش آقا جانا تا هم ریختیا وی کشکی ما دا دوم نه جگرخونه کری نوی
دا خیر چه خفه نرسی ما هم که کار و نکه یو دا قمی باید زغم کرده وی
رازا خزیله دی خبرو تیره شا رازا چی زول خیره پاس
خوگو ریدن کو رازی کله چې انتقاد کوو د اصلاح او جوړولو په منځوري وکړو او کله چې انتقاد اورو هم د ځان په ګټه وبولو ترڅو هم مسم انتقاد کړی وي او هم خ انتقاد اوریدونکو ووسو پاندې اله دغه خبرونه پاندې ځای پای ترسو تربیا خېچاره
لگ رہا شاکنا لگ رہا رہا